السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې ز صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو دا ورستې نیم ساعت پښتو خبري خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته خبريږي وړاندې اورئ چې نه یاد آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له دوام اندېښنه ښیي او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو جدي څېړنه غواړي همدارز اورئ چې د افغانستان ولسی جرګې د حکومت او د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور ترمنځ لورسته یو پریکړو ملاتړ کړه نور مهم مطالب حمله روخو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه
په کابل کې د برتانیې سفارت وایي کابل ته د حزب اسلامي د پخوانی قومندان زرداد ستنیدل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنس د سولې په موافقې پورې تړاو نه لري د پاکستان پر هند تور لګولې دی چې سرتیرو په کشمیر کې د خونځي پر یو موټر ډزې کړې دي ډرایوري وچلې او اته ماشومان ژوبل کړې دي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیا د شل اوریزو سیالیو په ترڅ کې نن پاکستان مات کړ د خبرونو تفصیل په کابل کې د برتانیې سفارت وایي کابل ته د حزب اسلامي د پخوانی قومندان زرداد فریادی ستنیدل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په موافقې پورې تړاو نه لري د برتانیې د سفارت په ټویټر باندې راغلی چې دا سپیناوی د هغې پوښتنې په ځواب کړی چې له دوی څخه شوې ده په بیان کې وړاندې راغلی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ موافقه له بهر څخه افغانستان ته د مجرمانو د راستنولو وسیله نه ده د حزب اسلامي پخوانی قومندان زرداد فریادی د تیر چهارشنبې پورس په برتانیې کې د څو کلونو بند تیرولو وروسته افغانستان دستون شو زرداد له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور په برتانیې کې محکوم شوی او په همدې حال کې د ملي امنیت او سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې زرداد دا مهال د دوی په نظارت خانه کې دی اروپای ټولنه په 2018 کال کې د افغان پولیسو د تقویت نوې ماموریت پیل کړی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې اروپای چارواکو د شمنه په بروکسل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړی ده
2018 کال شروع کې د اتحادیه اروپا بل نوې ماموریت د پولیسو د حمایت لپاره هغه شروع کیږي یعنی دوهم پړاو د دې چې د همکاریان زیات شي د پولیسو سره نو دغه د پاره هم موږ راغلی یو چې تر څو کولې شو خپل مشخص نیازمندیان او هغه برخو کې چې د افغانستان ملي پولیس کومک ته ضرورت لري چې لري هغه ته کوم دوی توجه وکړي
په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت په 2008 کال کې پیل شو د دې پروګرام هدف د افغان پولیسو د ظرفیتونو لوړول دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د 19 کلنو ټیم نن په شل اوریز سیالیو کې خپل سیالانو ته ماته ورکړه د افغانستان ملي ټیم په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې لوبه وکړه لومړی بیټنګ امارات وکړ او د افغانستان ټیم ته په شل اوورونو کې 180 منډې هدف وټاکه افغانستان د هدف په شلم اوور کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ افغانستان لخوا نجیب زدران خلو بوکړه او تر 50 زیات منډې جوړ کړې اخو بیا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم نن د سریلانکا په متارا کې د پاکستان ټیم ته ماته ورکړه افغانستان لومړی بیټنګ وکړو په 50 اورونو کې 203 منډې جوړ کړې افغان بلارانو توانې دل چې پاکستانی لوبغاړي په 50 مور کې په 252 منډو وسوځوي افغانستان د لوبه په 21 منډو وګټل د افغانستان لخوا درویش رسولي 29 منډې جوړ کړې افغانستان د ایشیا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د سیالیو خپل لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې ده پاکستان پر هند تور پورې کوي چې سرتیروی په کشمیر کې د خونځي پر یو موټر ډزې کړې دي ډرایوري وژلې او اته ماشومان ژوبل کړې دي دا پیښه نن سهار د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په نیکیال سیمه کې شوې ده چارواکي وایي په موټر کې شل زده کوونکي وو او د ډزو په نتیجه کې موټر چلوونکی ځای پر ځای وژل شوی دی د پاکستان پوځ ویلې دې پیښې وروسته پر هندي سرتیرو ځوابي ډزې وکړې هندي چارواکو تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي د سوریې له حلب ښار څخه د وسلوالو ملکیانو د وتلو بهیر نن ځنډېدلی دی راپورونه وایي چې دا بهیر له اوربند څخه د سرغړاوي له امله ودرید د سوریې دولتي ټلویزیون وویل چې د وسلوالو ملکي وګړو د وتلو کار وروسته تر هغې وځنډې چې وسلوالو غوښتل له ځان سره زندانیان هم انتقال کړي خو وسلوال بیا ادعا کوي چې د سوریې د نظام ملاتړو شیعه ملیشو له حلب څخه په وتونکي یو بس ډزې کړي دي رویټرز خبري اژانس هم د عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بسونو په سیمه کې د څلورو چاودنو غږونه اوریدل دي. له حلب خرڅخه د وسروالو ملکانو وتل د اوربند هغه موافقه پر اساس پل شو چې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب وشو. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي متحده ایالاتونو به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې په هغې مرکه کې کړي دي چې پرون ملي عامه راډیو خپره کړه. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې سپینې ماڼۍ په زیاتېدونکې توګه څرګنده کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د ډیموکراټانو د داخلي ایمیلونو د حق کولو او ورپسې د خپرولو امر کړی دی. څو له جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ څخه د هغه د سیال ډیموکراتي هیلری کلینټن په مقابل کې مرسته وکړي. اوباما ملي عامه راډیو ته وویل چې فکر کوي په دې کې هیڅ شک نشته چې یو بهرنی حکومت هڅه کوي د امریکا د انتخاباتو امانتداري اغیزمنه کړي. نوموړي ویلي دوی اړ دي چې اقدام وکړي او اقدام به وکړي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه او د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو په اړه د سپینې ماڼۍ تورونه رد کړي دي.
له رضوان مراد مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټوکې اور ویب پاڼه پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د رسنیو د برخې فعال او د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر وایي سږ کال د قاري نصیر مدثر په وژل کېدو سره ټول ټال 14 افغان خبریالان وژل شوي دي او لا هم دغه وژنه او تاوتریخوالی دوام لري.
14 تنه خبريالان او درسنیو کارکونکو موږ حکال د لاس ورکړي دي چې دا د افغانستان په مطبوعاتو تاریخ کې د افغانستان ژورنالیزم په تاریخ کې یو بیساری رقم دی، خنړی رقم دی.
د افغانستان ولسی جرګه د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور او د افغان ولسمشر ترمنځ له وروستي جوړجاړي ملاتړ کړی.
د هر حرکتی کې منجر شو به تفاهم او وحدت سیاسون افغانستان او ملت افغانستان ما دې جدا حمایت میکنیم.
او تمدا د راتلونکي میلادي کال په پیل کې د یوپول یا د اروپای ټولنې د پولیسو نوی ماموریت په افغانستان کې پیل شي.
راتلونکي کال کې به د اتحادیې اروپا د پولیسو ماموریت به بل مرحله شروع شي. دا مرحله به یو څه تفاوت لري.
نور مهم مطالب هم لرو. هیله ده تر پای سره پاتې شي. رازو لومړی مطلب ته. نای یاد آزاد رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له دوام اندېښنه ښیي او د حکومت له مشرانو غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي. د خبري د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلواتګر په لوګر کې د ملي پیغام رادیو د مسول د وژل کېدو په خبرګون د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وکړي. عباد الله هننزي په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د دوی وژل کېدل یو ځل بیا د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ کې په لوګر ولایت کې د ملي پیغام تر نامه لاندې د یو محلي راډیو مسول قاضي محمد نصیر مدثر د ناپېژندو وسلوالو له لورې ووژل شو. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب الله خلوتګر د ملي پیغام راډیو د مسول د وشل کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د حکومت له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د خبريالانو د تاوتریخوالي او د وژلو قضیه په جدي توګه وڅېړي. دی وایي دا ځل د نوې اداره په ځانګړي ډول له ولسمشر څخه غواړي چې لومړی د مدثر قضیه وڅېړي او په دې برخه کې مداخله وکړي او اړوندو بنسټونو ته امر وکړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي او وروسته بیا د خبريالانو د تاوتریخوالي قضیو د څېړلو لپاره عملی ګامونه واخلي. خغل خلواتګر نیوکه کوي چې د حکومت له هڅو سره سره دا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه هم رامنځته شوه خو د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه نه ده نیول شوې. د لوګر د چارواکو په خبره د ملي پیغام راډیو مدیر مسول قاضي نصیر مدثر د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د پنځشنبه ورځې ناوخته د ناپېژندو وسلوالو له لورې ووژل شو. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پیښې عاملین له سیمې څخه پر تېښتې بریالي شوي خو په دې اړه څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې بی پولي خبريالانو په یو اعلامیه کې د دې پیښې په اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت څخه غوښتي چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي. له دې مخکې د آریانا تلویزیون خبريال نعمت الله زهیر په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شو. د نای ادارې د شمیرو له مخې په 2018 میلادي کال کې د رسنیو 14 کارکونکي او خبريالان وژل شوي او په مختلفو برخو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 400 قضیې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست د خغلی مدثر وژنه د اندېښنې وړ موضوع بولي او وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران تل د خبریالانو خوندیتوب ته پام کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وای افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تل په خپلو خبرو کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې د افغانستان په هره برخه کې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي او د هغوی د امنیت په ساتلو کې هڅې وکړي. وروستي پیښې هم چې شوي هڅې کېږي چې له دې وروسته د افغانستان په هره برخه کې چې خبریالان فعالیت کوي امنیتي ځواکونه ورته جدي تدابیر ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت له لوري دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د نوی آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د مسؤلانو په خبره د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 4% زیاتې شوې دي.
و موردل چې نای د افغانستان د خبرلارنو په وړاندې د تاوتریخوالي له دوام اندېښنه او خوده خود افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه وی حکومت د خبرلارنو د خوندیتوب لپاره یوازې ژمنې کړې دي. د دې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته ویل سکال د خبرلارنو په وړاندې تر ټولو خنړی کالو د هغه په خبره ډیر لاس کسان سکال خبرلارنو او د رسنیو کارکونکو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی او لا هم د عاملینو د پلاتنې لپاره جدي او عملی ګام نه دی اخیستل شوی. له رحیم الله سمندر سره چې د قاضي نصیر مدثر د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه په مخکینی پروګرام کې خبرې وکړې او لومړی مو د قاضي نصیر مدثر د جنازې د مراسمو په اړه ترې پوښتنه وکړه.
جنازه تر سره سو د یو شمیر د لوګر چارواکي سیمه ییز چارواکي حضور لري. د کابل نه د ژورنالیستانو یو شمیر استاجي راغلي دي. د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشرتابه هیئت دلته حضور لري او یو شمیر د لوګر د سیمه ییز زمونږ د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې ټول غړي دلته حضور لري. ګڼ ولسی خلک متنفذین په صلحاو تنه دغه محمد اغه ولسوالۍ استوګن دلته حضور لري او په جنازه کې برخه واخیستله. بیولوی حضورلوی ډله د خلکو او ټول خوښین دي د مدرسې په شهادت معنی.
ښاغلی سمندر، په افغانستان کې سکال ویل کېږي ډیر خونړی کالو د خبریالانو په وړاندې د ښاغلي مدثر په وژل کېدو سره دا څویمه پیښه ده چې د خبریالانو په وړاندې کېږي. او ستاسو په نظر مهم عوامل څه دي؟ سکال
واقعا ډیر خونړی کال دی. د ټولو مطبوعاتو رسنیو د افغانستان ژورنالیستانو لپاره مدرسې دیارلسم خبردیګار او د رسنۍ کارکوونکی دی چې سکال وژل کېږي شهیدیږي او دغه لړۍ لا روانه ده. واقعا کید نور کلو سره پرتله کو د 2001 کال راپېدی خو دغه سی خونړی کال موږ نو تجربه کړی. تیرو کلو کې دغه مخایسوي توګه 2003 یا 2004 او 2007 ډول خبر اعلان موږ د لاسه ورکړی دی. مګر سږ کال دغه ته تقریبا 14 تر رسیدلی دی. 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکو موږ ښکل د لاسه ورکړي دي چې دا د افغانستان په مطبوعاتو تاریخ کې د افغانستان ژورنالیزم په تاریخ کې یو بېساری رقم دی، خونړی رقم دی. حتی د منطقې په سطحه د جنوبي آسیا، جنوب ختیځ آسیا کې افغانستان د اوس د خطرناک ترین هیواد په توګه پیژندل کیږي. حتی خوا به فلیپین، سریلانکا، یو شمېر نور هیوادونه مګم ښکل افغانستان لبر مرغ دغه خونړی مملکت معرفي شوی دی. د ژورنالستانو کار لپاره دې ترڅنګ د ژورنالستانو شهادت ترڅنګ ګڼې نورې خونړۍ پېښې هم دي. په هغه کې ژورنالستان ونیول شوي، ژورنالستان سفیان شوي، ژورنالستان تهدید شوي، ګواښل شوي. چې دغه پېښې ټولې لسلو تقریبا یو نیم سلو اوري.
بله ښاغلی سمندر، افغان حکومت په وار وار ویلي چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره به توجه کوي. حتی په دې وروستیو کې د یوې طرحې د تصویب خبره هم کړې ده. ولې عملي کار نه تر سترګو کېږي؟ علت یې څه دی په دې اړه باندې؟
عملي جنبه نه لري. همیشه تر وعدې حد پورې دي، همیشه تر قوانینو، تر فرمانونو حد پورې پاتې دي. موږ همیشه وعدنی غوښتنه همدا وه چې تاسو عملاً نمونه یي توګه دغه معافیت له منځه بوځئ. دا معافیت غږ چې دی یوازې موږ نه دی پورته کړی، ټوله نړیواله ټولنه د دغه معافیت ختمېدو غوښتنه کوي. د ژورنالستانو پر وړاندې د ژورنالستانو دوسیو کې مګم دغه معافیت موجود دی. 14 چې سکال دي، هیڅ یو یې سمه نه ده پلټل شوی، هیڅ یو یې عامل نه دی معرفي شوی.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د رئیس رحیم الله سمندر څرګندونې مو واورېدې چې په د خبریالانو د دوسیو د نه پلټلو په اړه باندې جدي انتقاد په حکومت وکړه او ویل چې د تاوتریخوالو د عاملینو په وړاندې لا هم معافیت په دغه هیواد کې موجود دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونده اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ترمنز لورستوی او پریکړه ملاتړ کوي. د ولسی جرګې دویم منشی عرفان الله عرفان د جمعې پر ازادي رادیو ته ویل ولسی جرګه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د افغانستان د سیاسيونو د یووالي لامل کیږي. او دا چې عطا محمد نور له حکومت سره پر ځینو مواردو پریکړې ته رسیدلې په اوسنی شرایطو کې پر ځای او مناسب اقدام دی. سیاسي کارپو ودیر صافی بیا وایي چې له یو والی سره جوړجاړی د ښې حکومتوالۍ نښه نه ده او ښې پایلې به ونه لري. عبادالله هننزی په دغې موضوع کار کړی.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او د بلخ سرپرست والی ترمنځ له هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې به یې د دوی ترمنځ شته سیاسي اختلافات له منځه لاړ شي. د ولسی جرګې دوی منشی عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک چې له حکومت یا نظام سره فاصله لري او د افغانانو د امنیت او یووالي په هدف له حکومت سره یوې پریکړې ته رسیږي د ستایلو وړ دی او ولسی جرګه ترې ملاتړ کوي. ښاغلی عرفان وویل روان ناسم وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په څیر نورې سیاسي مخالفې ډلې هم له حکومت سره په ګډه د هیواد د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي. دی وایي زما په باور هر هغه حرکت چې د سیاسیونو او افغانانو ترمنځ د یووالي لامل کیږي موږ ترې ملاتړ کوو. فکر کوم یو ښه او پر ځای ګام دی او هر هغه څوک چې له نظام او حکومت سره فاصله لري دا ډول پریکړو ته ورسیږي او هدف یې په هیواد کې د امنیت او یووالي راوستل وي دا د ستایلو دی او موږ ترې ملاتړ کوو.
د بلخ سرپرست والی
او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور په تازګۍ کې ویلي چې له ولسمشر سره یې د وروستیو کتنو او خبرو په نتیجه کې پریکړه کړې چې د بلخ ولایت له سرپرستۍ تیر شي. خغلی نور ویلی له ولسمشر سره پر ځینو مواردو پریکړې ته رسیدلې او تمه ده د ولسمشر او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شي چې پر بنسټ به یې د یاد ګوند غړي په لویو سیاسي پریکړو کې ونډه ولري. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې حکومت تر ډیره پر سهامي شرکت بدل شوی او هر څوک هڅه کوي چې په یو ډول سره قدرت انحصار کړي. سیاسي کارپو ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل د حکومت او خاغلی نور ترمنځ دا ډول پریکړې به نورو ته هم دا فرصت برابر کړي چې له حکومت څخه د زیاتو امتیازونو غوښتونکي شي.
جوړجاړي کول دی او والی سره چې یا بزه ولایت پردم په شرطونو باندې او یا لکه بیګای چې په تلویزیون کې هم ویل چې رئیس جمهور زموږ سره خاص یو قرارداد موافقه امضا کوي او دا رقم موافقه امضا کول دی افراد او اشخاص سره دا د ښې حکومتداري او ښه ولسواکي او د حاکمیت
خغلی صافی زیاته کړه چې حکومت باید نور انفرادي جوړجاړیو ته خاتمه ورکړي او زورواکو ته تسلیم نشي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم واخلو خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال عطا محمد نور د ډاکټر عبدالله عبدالله کلک ملاتړی و او له هغه وخته یې تر وروستیو څو میاشتو پورې په یو ډول سره د ولسمشر د پریکړو مخالفت کوه.
ازادي خبری مجله اوري.
همدارس ازادي رادیو ټکې اورک زموږ د ژوندۍ اوریدو یا بل ادرس ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې د پولیسو نوې ماموریت به د نوي کال په پیل کې ترسه پیل شي. د کورونې چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ملاتړ او همکاري ډیره مهمه ده او بروسل ته د کورونې چارو د وزیر سفر په همدې هدف و چې دغه ماموریت د پیل غوښتنه وکړي او نوري همکاري را جلب کړي. له صدیق صدیقي سره چې اوس په بروسل کې دی په تیر پروګرام کې ما خبرې وکړې او په سر کې د کورونې چارو د وزیر او ورسره ملپلاوي په اړه مې پوښتنه وکړه.
د اتحادیه اروپایو د پولیسو ماموریت چې په تیرو اتو کالو کې د افغانستان د پولیسو سره یو ځای کار کوي دغه یو مرحله ختم شو او بل مرحله د پاره مونږ رالو چې دلته د دې سره خبرې وکړو او ستراتیژیک توګه باندې دغه کومکونه پولیسو ته زیات شي. نو زموږ اساسي غوښتنه دا و تر څو څنګه وکولی شو دغه دوامدار روابط وساتو او کومکونه هم زیات شي پولیسو لپاره تر څو پولیس مونږ په کورنۍ چارو وزارت کې افغانستان ملي پولیس دي نور هم تحقیق شي او خاصتاً د هغه تعدیدات سره چې نن پولیس مخامخ دي د تعدیداتو په تناسب کومک او مرستې پولیسو لپاره زیات شي لکه د ترهګرۍ سره مبارزه د جرایمو سره مبارزه د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره مبارزه دا ټول د پولیسو هغه مهم او اساسي وظایف دي او ستونزې دي چې د افغانستان ملي پولیس مخته لري. خو د دې په تناسب باید زموږ همکاران متحدین خاصتا اتحادی اروپا چې په تیرو 15 کالو کې زموږ سره ډېر مرسته کړې او یو ځای ول کومک نور هم زیات شي.
بل څه څه به وي پکې د روزنې تر څنګ به کوم ډول روزنې به وي، آیا فرق به کوي نسبت نورو کلونو ته، څه به پکې شامل وي په دغه برخو کې؟
مهمه خبره دا و چې د 2010 کال شروع کې د اتحادی اروپا بل نوې ماموریت د پولیسو د حمایت لپاره هغه شروع کیږي، یعنی دوهم پړاو د دې دی چې د همکاریانې زیات شي د پولیسو سره. نو د هغه لپاره هم موږ راغلي وو چې تر څو کولی شو خپل مشخص نیازمندیانې او هغه برخو کې چې د افغانستان ملي پولیس کومک ته ضرورت لري اړتیا لري هغه ته کوم دوی توجه وکړي، او ملاقاتونه د مهمو چارواکو سره په اتحادی اروپا کې هم ترسره شول. په ناټو کې هم د کورنیو چارو وزیر د ناټو د سکرتر جنرال د معاون سره هم وکتل، او ډېر مسایل چې اهمیت لري د افغانستان د امنیت لپاره د افغانستان د پولیسو د لا پیاوړتیا په برخه کې دا خبرې اترې وسولې. او
یعنی دوی څومره راضي ول ستاسو له خبرونو، ستاسو له موضوعاتو، ستاسو له پیشنهادونو، او څومره به واقعا د تاسو لپاره دغه سفر خوي، یعنی لاسته راوړنې څه دي؟ دوی آیا قانع کوونکی جواب تاسو ته درکوي؟ څه وعده وکړي که څنګه؟
بالکل، د دوی مهم خبر دا و چې څو د اتحادی اروپا مرستې به دوام لري. ټول هغه 28 هیوادونه چې اتحادی اروپا کې دوی استازي په هغه مجلس کې چې موږ هم درلود په یو غږ باندې دوی خپل دوامدار حمایت اعلان وکړي، او دې ته کاملا چمتو دي چې افغانستان خلکو سره پاتې شي. او خاصتا د پولیس یو مهم نقش لري په افغانستان کې، مهم مسؤلیتون لري. د دوی د پولیسو د دوامدار انکشاف او اصلاحات په برخه کې کاملا دوی آماده دي چې کومک وکړي، ملاتړ وکړي، او د دوی د کومکونه به ادامه لري.
د افغانستان د کورونا چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره مو مرکه اوریده ده چې تمه ده یو پول یا د اروپایي ټولنې پولیس په افغانستان کې راتلونکی کال خپل ماموریت له سره پیل کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د حلب ښار له ختیځې سیمې د مخالفینو او ملکیانو د انتقال پروسه بنده شوې ده. دغه پروسه د یو اوربند په اساس پیل شوې وه چې اصلي منځګړي روسیا او ترکیه و. له دې وړاندې روسیې ویلي وو 6000 نه زیات کسان په 2 ورځو کې د حلب له ختیځه ویستل شوي دي. د رپورټونو په اساس د حلب له ختیځه د خلکو د انتقال د پروسې بندول د اوربند نقص ده. په دې اړه الیاس دایی ریپورت جوړ کړی.
په سوریه کې د سیوی اوربند د ماتېدو تر یاده وروسته د حلب ښار په ختیځ کې له هغه سیمو چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، د ملکي کسانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د انتقال بهیر درول شوی دی. د سوریه دولتي تلویزیون خبر ورکوي چې د ملکي کسانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د انتقال دغه بهیر هغه مهال ودرول شو چې د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو د ځان سره د زندانیانو د انتقال هڅه کوله. د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالفینو یو مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د بشار اسد د حکومت شیعه طرفدارانو پر هغه کاروان ډزې کړې دي چې ملکي کسان او د حکومت وسلوال مخالفین د حلب له ختیځو سیمو څخه رایستل. رویټرز خبري اژانس ته یو عیني شاهد ویلي دي چې له هغه سیمو څخه د څلورو لوی چاودون ژغونه اورېدلې دي چې ملکي کسان او د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین ترې انتقالېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو استازي الیزابت هاف چې د جنیوا د کانفرنس پر مهال په یو خبري ناست کې د حلب اړه خبري کولې ویلې دي چې د سره صلیب سره میشتي او د روغتیا د نړیوال سازمان کارکونکو ته بل کوم دلیل څه خول سی ویلې چې سیمه پریږ دی خپل امبولانسونه خوندي ځای ته وباسي. الیزابت هاف زیاته کړه، زما په نظر د سیمې څخه د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وټول امر هغه روسانو کړی دی چې سیمه لنیږدې څاري. هغه روسانو دغه اقدام د اندېښنې وړ وباله، زیاته کړه اوس هم ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثر یې ژوند تر 50 کلونو کم ماشومان دي په حلب کې محاصره دي. تر دې وړاندې د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړی و چې د ملکي کسانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د انتقال بهیر په 2 ورځ هم ادامه لري. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د پنځمه پرز چې کله د انتقال دغه بهیر پیل شو، شپږ زر څلور سوه کسان چې تر 3 زره ډېر د حکومت وسلوالو مخالفین دي د حلب څخه وتلي دي. د سوریې د حلب ښار څخه د ملکی کسانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د وتلو بهیر د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب پیل سوخو یاد اوربان هغه مهال ماتو چې د بشار اسد رژیم ځواکونو او د هغه طرفدارانو پر وسلوالو مخالفینو ډزې وکړې. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفین د 2012 میلادي کال راهیسې د حلب د ښار یو شمیر ختیځې سیمې په لاس کې لري چې په دې وروستیو کې حکومتي سرتیرو د دغه ښار ګڼې هغه سیمې ونیولې چې د مخالفینو په ولکه کې وي.
درنو ریدونکو نن تاسو د کرکټ په اړه یو زیری هم درکو. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم ته ماته ورکړه. اخوا په عربي متحده اماراتو کې افغان ملي لوبډلې د اماراتو ملي لوبډلې ته په یو شلاوري لوبه کې ماته ورکړه. دواړه بریاوې د ټولو ته مبارکي وي. په همدې اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال ښاغلي عزیز الله فضلي سره وغږیږو. فضلي صاحب کور ودان چې زموږ ټلیفون مو واخیستی. دغه بریاوې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي دواړه بریاوې؟
مننه ستانګلی صاحب. نمره خو د افغانستان د نورس کلونو ملي لوبډلې پاکله تاسو ته معلومات ترکم. واکن دا د افغانستان لپاره غټه خبره ده چې موږ یو خپل ممبر هیواد ته یا هغه هیواد ته چې د کرکټ د بین شورا دائمي غړي توب لري بیا خصوصا پاکستان ته ماته ورکول په آسیایي جام کې یا ایشیا کپ کې دا د دوم پړاو لپاره موږ ته لار اسانه کوي. ځکه چې تاسو ته به معلومه وي د افغانستان سره په ګروپ کې بنګلاديش او پاکستان دی. نو درې مسیالي موږ خو بیا هم کرکټ دومره نه یو ته ورخطا هغه نسبت په افغانستان ته هغه ټیم څه کمزوري دی. نو موږ کولای شو چې دوم پړاو یعنی سیم فاینل او کوارټر فاینل ته لار پیدا کړو. په دې کې زمونږ هغه دا نورم ثابتې د کرکټ په نوم شو چې موږ په هر د ملي لوبډله وی او کزمو د نورو کلونو ملي لوبډله وی او د افغانستان په لوبډلو کې اوس دا توانایي پیدا شوې ده چې موږ په نړیوالو میدانونو کې د نړیوالو سره د لوبو په ډګر کې په هغه شکل ولوبېږو لکه یو ټول ممبر هیواد چې وي.
بله.
او دومره بریا یا خوشحالي د افغانستان د ملي لوبډلې د امارات په وړاندې باندې شلوري د سیالي کې دا هم یو بین المللي سیریز دی. د درو لوبو البته شلوري د سیالي چې لومړی افغانستان ګټلې او نن بیا وګټل. نو دا واقعا موږ چې هغه رینکینګ یا هغه ردیف چې په شلوري سیالیو کې په نهم مقام باندې یو نو هغه نور هم ته په خپل موقف کې پاتې کېدلای شو. د کال په اخر کې چاردیوي کې چې موږ څومره شلوري سیالي ګټلې دي او دا زموږ وسنۍ موقف چې نن مقام دی هغه ساتل په دغه لوبه دي چې موږ څومره کولای شو چې په شلوري سیالیو کې
بله. ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی عزیز الله فضلي د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلي و چې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم او همداراز افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو په اړه باندې موږ ته معلومات راکړل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
فیسبوک د جعلی خبرونو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې غوره کړې دي. دا چې دا لارې چارې څه دي اسمت سروان ته بغوښ شو.
د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلی خبرونو د خپرېدو مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ. فیسبوک د جعلی خبرونو د مخنیوي لپاره وروسته لدې اقدامات پیل کړ چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په لړ کې له دې شبکې ناوړه استفاده وشوه او ورپسې پر فیسبوک فشار راوړل شو چې د دروغي خبرونو مخه ونیسي. فیسبوک د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې شبکې کارونکي به کولای شي چې پر جعلی یا دروغي خبرونو د بیرغ نخښه کلیک کړي تو فیسبوک په اړه څېړنه وکړي. د ای بی سی نیوز او اسوسییټډ پریس خبري آژانس په شان خبري چینلونه به له فیسبوک سره د جعلی خبرونو په کتلو او معلومولو کې مرسته کوي. فیسبوک وای که د اسوسییټډ پریس او ای بی سی نیوز په شان ادارو تشخیص کړي کوم خبر ناسم دی د بیرغ نه خبر پرې او حل کیږي او له خبرونکو څخه به پوښتل کیږي چې ولې دا خبر خپور کړی دی. فیسبوک چې په درسته نړۍ کې 1,800,000,000 تنه کارونکي لري وایي هر کله چې پر کوم خبر بیرغ وټومبل شو ډیر لږ به خلکو ته ښکاري او خپرې دی بنه شي. د فیسبوک مرستیال رئیس ادم موزیری وویل بدو قضیو ته به زیات پام کوي. تر دې څو اونۍ وړاندې د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ ویلي و چې دا خبره سمه نه ده چې په فیسبوک کې د جعلي خبرونو خپرېدو د نومبر د اتمې نیټې په انتخاباتو کې له منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ترامپ سره مرسته کړې ده. تر انتخاباتو وړاندې د فیسبوک له لارې په دروغي خبرونو کې یو همدا و چې پاپ فرانسیس د ترامپ ملاتړ اعلان کړی او یا د فدرالي تحقیقاتو هغه مامور مړ موندل شوی چې د ولسمشرۍ د کاندید هیلری کلینټن په اړه یې څېړنې کولې. د واشنگتن سټیټ پوهنتون د یو پروفیسر د معلوماتو له مخې د اف بی آی د مامور د وژل کېدو خبر په فیسبوک کې تر زر ځلې زیات شریک شوی و.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. ژاکفر احمد دی سټوډیو ته راغلی.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. خبر قتل مدیر مسئول یک رادیو در ولایت لوگر، واکنش های سازمان های مدافع خبرنگاران را هم در داخل افغانستان و هم در بیرون با همراه داشتن. این سازمان ها خواهان شناسایی فوری عاملان این رویداد و مجازات آنها شدند. پس از خبرها در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرهای اتحادیه اروپا ماموریت جدید خود را برای تقویت هرچه بیشتر پلیس افغانستان آغاز می کند. پاکستان هند را به آتشباری در کشمیر تحت کنترل پاکستان متهم کرده است و روند انتقال شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که خبرگزاری از اسوسییتد پرس به نقل از مجله شپیگل جرمنی گزارش داده است که یک عضو ارشد گروه طالبان به تازگی تلاش کرد وارد جرمنی شود و درخواست پناهندگی دهد. به اساس گزارش مجله شپیگل امروز گزارش داد که عبدالرؤوف محمد که وزیر صحت دوران طالبان بود چندین هفته پیش از عربستان سعودی به شهر فرانکفورت رسید. شپیگل گزارش داده است که هنگامی که او میخواست برای خود و خانواده‌اش درخواست پناهندگی دهد، پلیس سرحدی تشخیص داد که او از پاسپورت جعلی استفاده کرده. به اساس گزارش تقاضای این مقام پیشین طالبان پس از آن رد شد که پلیس تشخیص داد که او در نروژ پناهندگی دریافت کرده بود، ولی در سال 2014 میلادی به علت آنچه دلایل امنیت ملی خوانده شده بود اخراج شده بود. به اساس گزارش او از طریق عربستان سعودی دوباره به افغانستان بازگشته است. سفارت بریتانیا در کابل در پیام روی صفحه تویترش گفته است که بازگشت زرداد به موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ربطی ندارد. به اساس این پیام سفارت بریتانیا در کابل گفته است از آنان پرسیده شده که آیا بازگشت زرداد به موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار رب دارد یا نه. در ادامه پیام آمده است که توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار است و وسیله برای به اساس این پیام بازگشت مجرمان از خارج نیست. زرداد فریادی، قماندان پیشین حزب اسلامی حکمتیار، روز چهارشنبه پس از سپری کردن چندین سال حبس در زندان در بریتانیا به کابل بازگشت. به اساس گزارش ها زرداد طبق ادعای شماره از افراد سوی محکمه در بریتانیا به نقض موارد حقوق بشری محکوم شده بود. یک منبع ریاست عمومی امنیت ملی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفته است که قماندان زرداد نزد آنان در بازداشت به سر می‌برد. اتحادیه اروپا ماموریت جدید خود را برای تقویت پلیس ملی افغانستان در 2007 میلادی آغاز می کند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفته است که این را مقام های اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر داخله افغانستان در بروکسل گفتند. صدیقی از بروکسل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح داده گفت:
این ماموریتشان که در سال 2007 شروع می شود و چند محور بسیار اساسی و مسئله مهم ادامه ماموریت مشوره دهیشان است برای ساختار پلیس، برای انکشاف پلیس و مسئله مردمی سازی پلیس که پلیس بتواند با تمام چالش ها به گونه‌ای که لازم است مبارزه بکند.
ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان در سال 2007 میلادی آغاز شد. هدف از این ماموریت تقویت و بلند بردن ظرفیت پلیس ملی افغانستان خوانده شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم ملی کرکت امارات متحده عربی را در مسابقه 20 اوره در ابوظبی شکست داد. این دومین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم امارات است. قرار است دو تیم یک بازی 20 اوره دیگر را هفته آینده انجام دهند. به اساس یک خبر دیگر، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در سریلانکا تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان را با تفاوت 21 دو شکست داد. تیم افغانستان توپ زنی را آغاز کرد و 273 دوش به دست آورد. پاکستان نیروهای هندی را به آتشباری بر یک مکتب در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم کرده است. در این رویداد یک راننده کشته شده و 7 کودک زخمی شدند. رویداد در قریه مهره در منطقه نکیال در کشمیر تحت اداره پاکستان امروز رخ داد. مقام ها گفتند راننده موتر حامل 20 شاگرد یک مکتب خصوصی در محل رویداد انگام جان داد که موترش مورد آتشباری قرار گرفت. هنوز مقام های هندی در این مورد ابراز نظر نکردند. روند انتقال شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب در سوریه متوقف شده است. این روند بر اساس یک توافق آتشبس به میانجیگری روسیه و ترکیه صورت گرفت. گزارشات دلیل توقف روند انتقال افراد از شرق غلب را نقص آتش بس خواندند. یک طرفدار تفوق نژادی سفید پوستان به قتل 9 عبادت کننده سیاه‌پوست در کلیسای تاریخی در شارلستون در ایالت کارولینای جنوبی مجرم شناخته شده است. این مرد 22 ساله که دیلان روف نام دارد برای اشتراک در مجلس انجیل خوانی در این کلیسا مورد استقبال قرار گرفته بود. یک هیئت منصفه فدرال روف را به 33 مورد جرمی گناهکار شناخته است. همین هیئت منصفه در مورد این که آیا این مرد به مرگ محکوم شود یا نه ماه آینده جلسه دیگر را برگزار خواهد کرد. و بلند رفتن نرخ دلار آمریکایی در برابر یورو همچنان ادامه دارد و دیروز نرخ دلار در برابر یورو واحد پولی اروپا در 14 سال گذشته به بلندترین سطح رسید. دورنمای رشد اقتصادی آمریکا در نتیجه طرح‌های اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا نشان می‌دهد که نرخ دلار در بازارهای جهان در ربع اول سال 2017 شاید معادل یورو شود.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، خبر قتل مدیر مسئول یک رادیو در ولایت لوگر واکنش‌های را به همراه داشته.
دفتر نی شخصا از شخص رئیس جمهور و شخص رئیس اجرایی میخواهد که اولا قضیه آقای مدثر را بررسی کنند.
اگر حکومت تصمیم قاطع برای مقابله با این روند داشته باشه امکاناتش هست.
آمادگی اتحادیه اروپا برای آغاز ماموریت جدیدش در افغانستان.
این ماموریت شان که در سال 2018 شروع میشه و چند محور بسیار اساسی و مسئله مهم ادامه ماموریت مشوره دهی شان است برای ساختار پلیس، برای کرافت پلیس.
بعضها در مورد حل اختلاف ها میان رئیس جمهور غنی و سرپرست ولایت بلخ داغ شده. ولسی جرگه چی میگوید؟
هر حرکتی که منجر شود به تفاهم و وحدت سیاسی افغانستان و ملت افغانستان ما جدا حمایت میکنیم.
و روند انتقال شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. طوری که پیشتر هم گفتیم، خبر قتل مدیر مسئول یک رادیو در ولایت لوگر واکنش های سازمان های مدافع خبرنگاران را هم در داخل افغانستان و هم در بیرون به همراه داشته است. این سازمان ها خانه شناسایی فوری عاملان این رویداد و مجازات آنها شدند. محمد نصیر مدثر به روز پنجشنبه در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر با شماست.
ادامه خشونت و قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در کشور یک بار دیگر نگرانی نه یا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان را برانگیخته است. این در حال است که به تازگی قاضی محمد نصیر مدثر، مدیر مسئول یک رادیوی محلی با نام پیغام ملی در ولایت لوگر توسط افراد مصالحه ناشناس کشته شد. مجیب خلوتگر، رئیس نه یا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، با نگرانی از کشته شدن مدیر مسئول رادیو پیغام ملی از رهبران حکومت خواست تا قضای خشونت و قتل خبرنگاران را در کشور به صورت جدی پیگیری نمایند.
این بار دفتر نه شخصا از شخص رئیس جمهور و شخص رئیس اجرائیه میخواهد که اولا قضیه آقای مدثر را بررسی کنند و مداخله بکنند در این زمینه، به نهادهای مرتبط امر بکنند که کار انجام بده، و ثانیا در قسمت بررسی قضایای خشونت به صورت کل علیه خبرنگاران گام عملی تر و جدی تر برداشت.
آقای خلوتگر انتقاد می کند که با وجود تلاش ها از سوی حکومت و ایجاد کمیته مسئولیت خبرنگاران و دیگر نهادها، کار مؤثری برای جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران صورت نگرفته است. این در حال است که با گفته مسئولان ولایت لوگر، قاضی محمد نصیر مدثر، مسئول رادیو پیغام ملی، نه وقت روز پنجشنبه از سوی افراد مصالحه ناشناس در ولسوالی محمد آقا هدف قرار گرفته و کشته شد. محمد صالح سلیم، سخنگوی والی لوگر، در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که تحقیقات در مورد قضیه کشته شدن آقای مدثر آغاز شده است. در این حال گزارشگران بدون سرحد در اعلامیه از این رویداد ابراز تاسف کرده و خواهان تحقیقات جدی از سوی حکومت شدند. این در حال است که چند پیش نعمت الله ظهیر، خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا در ولایت هلمند، با اثر انفجار ماین کشته شد. با اساس ارقام ارائه شده از سوی مسئولان نه یا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، در سال 2016 به تعداد 14 خبرنگار و کارمند رسانه ها کشته شده و بیش از 400 مورد خشونت علیه آنان در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است. در این حال ریاست اجرایی افغانستان کشته شدن مدیر مسئول رادیو پیغام ملی را یک مسئله نگران کننده خوانده و میگوید رهبران حکومت وحدت ملی همیشه متوجه مسئولیت خبرنگاران در کشور هستند. امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان:
صحبت های رئیس جمهور، رئیس اجرایی همواره بیان شده که به نیروهای امنیتی رد داده شده که اینا در هر جای افغانستان، در هر ولایت افغانستان، در خصوص تأمین جان خبرنگارا تلاش های بیش از پیش را انجام بده. در حوادث اخیر هم که پیش آمده، تلاش ها بر این است در حکومت که بتانه بعد از هر جای افغانستان که خبرنگارا اونجا فعالیت میکنن، کار میکنن، نیروهای امنیتی بیری ویژه را برای امنیتشان اتخاذ کنند.
این اطمینان از سوی حکومت در حال داده می شود که با گفته مسئولان دفتر نی یا حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان در تناسب با سالهای گذشته 4 برابر افزایش داشته است.
جاوید حسنزاده گزارش می داد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان خواهان تحقیق فوری و شفاف در مورد قتل مدیر مسئول رادیوی محلی در ولایت لوگر شدند. محمد نصیر مدثر، طوری که پیشتر هم گفتیم، به روز پنجشنبه در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شد. معلومات انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می‌دهد که 2 مرد ناشناس بر آقای مدثر آتش گشودند. گفته شده که او از دفتر کارش به خانه می‌رفت که هدف حمله قرار گرفت. انتونی بلنگر، منشی عمومی فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان، گفته که به خاطر کشته شدن مدثر عمیقاً غمگین شدند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از حکومت خواستند که عاملان این رویداد را فوراً شناسایی و مجازات کند. کشته شدن آقای مدثر دیگر نهادهای خبرنگاری را نیز نگران ساخته. مرکز ژورنالیستان افغانستان این قتل را به شدت محکوم می کند. با احمد قریشی، رئیس این مرکز، صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که امسال چی تعداد خبرنگار در افغانستان کشته شدند؟
البته سال میلادی که در ماه آخرش هستیم، تا اکنون 13 نفر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای یا کارمندان رسانه‌ای جان خود از دست دادن در افغانستان که بعد از سقوط طالبان مرگبارترین سال کشور بوده. یعنی از سال 2001 تا اکنون 65 نفر جان خود از افغانستان از دست دادن، از کسایی که در رسانه کار میکردن که اکثرشان خبرنگار هستن. از این تعداد اکثریتش متاسفانه قضایایی بوده که تا اکنون پیگیری نشده و عاملین قتل و جنایات از مجازات معاف بوده. خود حکومت هم تا حال جواب قانع کننده نداده که چی کارهای در این راستا انجام داده برای قانع دادن به موضوع معافیت از مجازات عاملین قتل. یعنی ما بی باور هستم که اگر حکومت تصمیم قاطع برای مقابله با این روند داشته باشه امکاناتش هست. بی مفهوم که دوسیه‌های قتل خبرنگارا رو با جدیت پیگیری کنه، عوامل قتلشون شناسایی کنه تا جایی که امکان داره. چون تصمیم این روند بسیار ضعیف بوده و حکومت راست خوب کار نکرد.
اما جناب قریشی، حکومت هم استدلال میکنه که تا حد توان تانسته تا در جهت دفاع از حقوق خبرنگارا و حفظ جان از اینا اقدامات را انجام بده. خب به هر حال ادامه ای وضعیت برای شما چقدر نگران کننده هست؟
حکومت استدلالای خود داره. ما به تازگی همونطور که شما اطمینان اطلاع داریم یک کمیته ویژه از طرف دستور رئیس جمهور تشکیل شده برای بررسی پرونده قتل خبرنگار در کشور. جلساتی همین کمیته داشته. حدود یک سال از این کمیته از کار، یعنی از روند تشکیل از این کمیته میگذره. متاسفانه کار چشمگیر نداشت. واقعا وضعیت بسیار بد است. متاسفانه روند بسیار نگران کننده است و نیاز هست که حکومت به شکل جدی موارد پیگیری کنه و طبق وعده و تعهد تازه‌ای که داده در راستای حفظ امنیت و مسئولیت خبرنگاران با جدیت کار.
ادامه این وضعیتی که شما بهش اشاره کردین در آینده روی فضای خبرنگاری در افغانستان چی تاثیر خواهد داشت؟
خب تاثیرش بسیار منفی است متاسفانه. وقتی یک خبرنگار و یا یک رئیس یک رادیو و در یک ولایت ناامن جان خود از دست میده و قضیه هم مشخص نمیشه. شما اگر قضیه آقای شرافت در زابل در نظر بگیرین که اخیراً اتفاق افتاد و یا این مورد اخیره که در لوگر بوده، مقامات در شروع میگن که ما تحقیق میکنیم. نتیجه تحقیق مشخص نیست که واقعا عوامل قضیه کی بودن و به چه دلیلی کار کردن. خبرنگاران وقتی میبینن که حکومت واقعا برای شفافیت قضیه و برای روشن شدن قضیه کار جدی نمیکنه، نمیفهمن که دوست دشمنشان کی است. یعنی واقعا بعد از کی بترسن؟ برای خبرنگارا تا حتمی واضح نشده.
احمد قریشی رئیس مرکز ژورنالیستان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. موضوع مورد بحث ما بود ادامه خشونت و قتل خبرنگاران در افغانستان. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتحادیه اروپا مأموریت جدید خود را برای تقویت پلیس ملی افغانستان در سال 2017 آغاز می‌کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که این را مقام‌های اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر داخله افغانستان در بروکسل گفتند. فرشتن نگاه با آقای صدیقی که وزیر داخله را در سفرش به بروکسل همراهی می‌کند مصاحبه کرده و نخست از او در مورد هدف این سفر پرسیده.
بحث اساسی گفتگوها و ملاقاتایی که با اعضای ارشد کمیسیون‌های یا کمیته‌های مختلف اتحادیه اروپا وزیر صدر داشتند، ادامه حمایت ها و کمک ها به مسلکی سازی پلیس افغانستان و تقویه پلیس ملی افغانستان بود. وزیر امور داخله با سکرتر جنرال کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا هم ملاقات کردند و روی ماموریت جدید پلیس اتحادیه اروپا برای حمایت پلیس افغانستان صحبت های زیاد کردیم.
اگر دقیقا گفته شد صدیقی صاحب، کمک هایی را که اتحادیه اروپا تعهد کرد با پلیس افغانستان در کدام عرصه ها شامل است؟
بحث اساسی مبنی بر ادامه کمک ها مسئله آغاز صفحه دیگر از کمک هایشان در سال 2017 است که بخش مشوره دهی است، بخش کمک استراتژیک به نهادی نشدن بعضی از شیوه های پلیسی در افغانستان، بخصوص مسئله ای که وزارت امور داخله یا پلیس افغانستان امو انکشاف متداوم خود داشته باشه و مسئله کیسازی پلیس ملی افغانستان
در قبال کمکایشان بسیار جدی بحث شد و این ماموریتشان که در سال 2017 شروع میشه و چند محور بسیار اساسی و مسئله مهم ادامه ماموریت مشوره دهیشان است برای ساختار پلیس، برای انکراف پلیس و مسئله مردمی سازی پلیس که پلیس بتانه با تمام چالش ها به گونه که لازم است مبارزه بکنه.
و پاسخ مقامات اتحادیه اروپا در برابر از این خواست های ایالات افغانستان چی بوده؟
پاسخ اتحادیه اروپا کاملا مثبت بود، همگی به یک صدا تمام اعضای اتحادیه اروپا به جناب وزیر امور داخل اتحاد سپردند که کمکاش ادامه پیدا خواهند کرد و بخصوص در قسمت ای که پلیس ملی افغانستان بیشتر انکشاف استراتژیک داشته باشه و چالش هایی را که پیش روی دارند از رخ نظر انکشاف تقویه ظرفیت ها هم از این را با ما یک همکاری خواهند کرد. مسئله مهم ادامه تعهد و تجدید تعهد برای نیروهای پلیس ملی افغانستان از طرف اتحادیه اروپا است.
شما از ماموریت پلیس اروپا که به مرحله جدید در 2017 میلادی میره صحبت کردین، تفاوت از این با مرحله های قبلی چی خواهد بود؟ اینا از 8 سال در افغانستان همین ماموریت به پیش میبرن، در 2017 این تفاوت از این در چی میباشه؟
بدون شک ادامه روند همکاری های است که در گذشته نیز اتحادیه اروپا با افغانستان داشته، اما ما شاید ایجاد یا آغاز صفحه جدید از همکاری ها با اتحادیه اروپا خواهیم بود و بخصوص در قسمت مشوره دهی به نهادهای پلیس ملی افغانستان برای انکشاف متداوم. به این ترتیب آنچه که نیازمندی های نیروهای پلیس ملی افغانستان است در بحث با هم در تفاهم با هم این کمک ها بر اساس نیازمندی ها صورت خواهند گرفت.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مورد متوقف شدن روند انتقال غیر نظامیان و شورشیان از شرق حلب برای شما خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان. در این روزها بحث‌ها در مورد حل اختلاف‌ها میان رئیس جمهور غنی و سرپرست ولایت بلخ داغ شده و همچنان موضوع یک توافقنامه میان دو طرف در رسانه‌ها بازتاب یافته. ولسی جرگه از این روند استقبال می کند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان می گوید از تصمیم گیری های اخیر میان حکومت و سرپرست بلخ استقبال می کند که به اساس آن اختلافات سیاسی از بین برده می شود. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت هر آن کسی که با نظام فاصله داشته رسیدن آنان با حکومت به خاطر امنیت و ثبات به یک توافق قابل ستایش است. آقای عرفان گفت که با توجه به وضعیت فعلی در کشور نیاز است تا همانند عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گروه های سیاسی مخالف حکومت برای آینده بهتر در کشور یکجا کار نمایند.
هر حرکتی که منجر شود به تفاهم و وحدت سیاسیون افغانستان و ملت افغانستان ما از جدا حمایت میکنیم. فکر میکنم یک حرکت به جای و مناسب است و هر آن کسی که فاصله داره با حکومت و با نظام و با مرگ یا جمهوری اگر در چین اقدامات تفاهمات وارد شوند و هدف و منظورشان تثبیت پایه های حکومت و نظام باشه، رفاه و تامین امنیت در افغانستان باشه، فکر میکنم ما این قابل تقدیر است و ما حمایت میکنیم.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان با تازگی گفته است که در نتیجه گفتگوهای اخیر با رئیس جمهور غنی تصمیم گرفته است که از سرپرستی ولایت بلخ کنار میرود. آقای نور گفته که روی برخی موارد با رئیس جمهور به توافق رسیده و انتظار میرود میان رئیس جمهور غنی و حزب جمعیت اسلامی افغانستان یک توافقنامه به امضا برسد که به اساس آن اعضای این حزب در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی سهم بگیرند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که هرگاه میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی افغانستان توافق صورت میگیرد لازم است که از هر دو طرف تضمین اجرایی گرفته شده و تعهد شود که این توافق به خاطر بهبود وضعیت صورت میگیرد نه این حصار قدرت. خواستیم در این مورد نظر ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم، اما مسئولان در این مورد ابراز نظر نکردند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان به این باورند که حکومت بیشتر به یک شرکت سهامی مبدل شده و هر کس تلاش میکند تا به یک شکل قدرت را انحصار کند. وادی صافی کارشناس مسائل سیاسی افغان به رادیو آزادی گفت که این گونه تصمیم گیری ها میان حکومت و عطا محمد نور فرصت را به دیگران مساعد میسازد تا خواهان امتیازات بیشتر شوند.
جورجاری کول دی والی سره چې ابزه ولایت پردم پشت پشت
وای میگوید سازگاری کردن با یک والی که میگوید من ولایت را رها میکنم آن هم با گذاشتن شرایط و یا اینکه گفته است رئیس جمهور با ما یک موافقه امضا میکند این گونه موافقه امضا کردن با افراد و اشخاص نشانه از حکومتداری خوب و حاکمیت نیست و آینده چندان خوبی هم نخواهد داشت آقای صافی می افزاید که حکومت به سازگاری های انفرادی خاتمه داده و به افراد زورمند تسلیم نگردد. عطا محمد نور یکی از آمیان عبدالله عبدالله در هنگام انتخابات ریاست جمهوری بوده و تا چند ماه اخیر به یک شکل با فیصله های رئیس جمهور مخالفت نشان می داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که در مورد کشته شدن یک خبرنگار در ولایت لوگر از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید با سایر شنونده‌ها در میان خواهیم گذاشت. روند انتقال شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شده. در گزارش‌ها دلیل توقف این روند نقض آتش‌بس خوانده شده است. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
روند انتقال غیر نظامیان و شورشیان از ساحات باقی مانده تحت کنترل شورشیان در شرق حلب در میان ادعاهای نقض آتش بس متوقف شده است. تلویزیون دولتی سوریه می گوید روند انتقال غیر نظامیان و شورشیان روز جمعه انگام متوقف شد که شورشیان تلاش کردند تا زندانیان را با خود انتقال دهند. در امین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شورشی گزارش داده است که نظامیان شیعه طرفدار بشار اسد بالای یک کاروان که از شرق حلب بیرون می شد آتش بری کردند. رویترز همچنان از یک شاهد عینی نقل کرده که گفته است صدای حداقل 4 انفجار از محل شنیده شد که کاروان عامل غیر نظامیان و شورشیان از آنجا عبور می کرد. سازمان صحی جهانی WHO گفته است که انتقال افراد ملکی و مجروحین در شرق حلب متوقف شده است و به سازمان‌های کمک رسانی دستور داده شده تا منطقه را ترک کنند. الیزابت هاف نماینده سازمان صحی جهان که به یک کنفرانس خبری در ژنو از شرق حلب صحبت می‌کرد گفت به کارمندان صلیب سرخ، هلال احمر و سازمان صحی جهان بدون کدام دلیل دستور داده شده است که ساحه را همراه با آمبولانس‌ها ترک کنند. الیزابت هاف گفته است به نظر من این پیام از سوی روس‌ها که منطقه را تحت نظارت دارند داده شده است و این اقدام را نگران کننده خوانده و گفته که هنوز هم تعداد زیاد از زنان و اطفال که بیشترشان زیر 5 سالند در حلب در مصره به سر می‌برند. پیش از این تلویزیون دولتی سوریه خبر داده بود که روند انتقال شورشیان مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب برای دومین روز هم ادامه یافت. وزارت دفاع روسیه گفت از روز پنج شنبه که روند انتقال آغاز یافت بیش از 6400 نفر به شمول بیش از 3000 شورشی شهر حلب را با چندین کاروان ترک کردند. روند انتقال افراد از حلب بر اساس یک قرارداد آتش بس به میانجیگری روسیه و ترکیه آغاز شد، اما این آتش بس زمان شکست که نیروهای بشار اسد و متحدان آن شورشیان را در شرق حلب هدف قرار دادند. شورشیان مخالف رژیم سوریه بخش‌های شرقی شهر حلب را از سال 2012 میلادی در کنترل خود داشتند، اما نیروهای حکومت سوریه در هفته‌های اخیر بیشترین قسمت‌های آن را دوباره گرفتند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید. عزتیار از دایکوندی، قتل مدیر مسئول یک رادیو در لوگر جنایت بزرگ است. شنونده دیگر که نامش را ذکر نکرده نوشته که قتل خبرنگاران خفه کردن صدای مردم و حقیقت است. مجیب از کابل می نویسد که کشتن مدیر مسئول یک رادیو جنایت است. آریا از بدخشان نوشته که باید دولت افغانستان در جهت تامین امنیت خبرنگاران تلاش جدی کند. سمیم از غزنی خواهان دستگیری و مجازات عاملان قتل خبرنگاران در افغانستان شده. ادیب از رئیس جمهور افغانستان خواسته که عدالت را در اداره های دولتی افغانستان تأمین کند. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم نظر و پیامی دارید از طریق شماره تلفن پیامگیر ما پیام هایتان را با ما شریک ساخته می توانید. شماره ماست 0700 44 46 20. از همراهیتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. هفته صبح روز شنبه یعنی فردا باز هم با تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها خواهید شنید. من جعفر احمدی به شما در هر جایی که هستید اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.